یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې اوسط خبرونه په راپورونو کې اوري چې د سولې د مذاکرو په درشل کې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلی دي. نن شنبه ده، د چونګاښ سرطان وبښتمه د جولای 13مه. پایل خبرونه کیږي. اسدالله لودین الولی.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادله لړۍ باید ژر بشپړه شي. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیز امنیتي کمربند د طالبانو برید شند کړی. او د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته نومان جو بایدن ویلي روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومندی قومندان جنرال کینټ مکینزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي عامه رادیو په یو راپور کې راغلی چې جنرال مکینزی افغانستان ته له تازه سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړه شي څو بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. نوموړي د تیرې سه شنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو لیدنه کې وویل متحده ایالاتونه د افغانستان سان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د طالبانو شاوخوا 15,000 بندیان د افغان حکومت له زندانونو خوشي شي. په مقابل کې طالبانو هم د شاوخوا 1,000 حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې. خو له دې هوکړې د څه کم 15 میاشتو له تېرېدو وروسته هم تر اوسه دا بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي شاوخوا 600 هغه طالبان نه پرېږدي چې جرمي دوسیې لري. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیز امنیتي کمربند د طالبانو برید شند کړی دی. د والی ویان اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر ماښام طالبانو ډله ییز برید وکړ چې د ملي اردو یو سرتیری یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل.
دښمن د زاخیلو په سیمه کې د ملي اردو په بیسونو حمله کړې چې د ماښام تر اوو نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي د کومکي ځواکونو په رسېدو سره د مخالفینو دغه برید په شاته باور شوی دی او دوی ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی.
مرادی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په رسېدو طالبانو له سیمې پښې سپکې کړي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په چهارسای سیمه کې هم د طالبانو برید په شاتم بولی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید کې شپږ طالبان وژل شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې تختول شوی افغان سک نن سهار بیرته خوشی شو. د پکتیا د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی ازادي راډیو ته وویل ندام سنگ نن سهار همدې ولسوالۍ کې تختونکو پریښی چې اوس له دوی سره دی. د زرمتی په خبره له نښو نښانو داسې ښکاري چې نوموړی د واقعیتونو د پټولو هڅه کوي او شاید رواني شکنجه شوی وي.
بس د نامعلوم اشخاص له خانه ور شوی ده ښه بیرته راوړی دلته پریښی ده. نو لا تر اوسه غوډری په لټانه روانه ده چې د واقعیت څه زور تی راوړی چې ته به واقعیت نه وایي. هغه واقعیت یعنی موږ په پیګو چې واقعیت نه وایي.
ندام سنگ چې باندې میاشت وړاندې هغه مهال څمکنوي کې وتښتول شو چې هلته د خپلو سپیڅلو ځایونو یا زیارتونو لیدو ته ورغلی وو، تر اوسه د هغه د تښتونې او بیرته خوشي کېدو انګیزه نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو هم د نوموړي په تښتونه کې خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته نومان جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي موږ له مخکې هم پوهېدو، زه اوس هم تاسو ته ضمانت درکوم چې زه پر دې پوهېږم ځکه اوس ما ته بیا معلومات رارسېږي. بایدن چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال هم پاتې شوی د نومبر میاشتې د 3مې نیټې ټاکنو ته د ډیموکراتانو نومان دی او له ډونالډ ټرمپ سره به سیالۍ کوي. په امریکا کې دا دی چې د مخالف سیاسي ډلې نوماند لټاکنو مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کوي. بایدن چې پرونې ل خپل ملاتړو سره په انلاین ډول د مرستو راټولولو په غونډه کې خبرې کولې، خبرداري ورکړ چې که مسکو خپلو دې هڅو ته دوام ورکړي یو واقعي بایا به پرې کړي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي ترکیه له سوریه څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی. د پینټاګون د راپور پر بنسټ دا وسلوال د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې لیبیا ته استول شوی، څو دغلته د خلیفه هفتر په مشرۍ د ځواکونو په وړاندې له حکومتي ځواکونو سره مرسته وکړي. نړیواله ټولنه د لیبیا مرکزي حکومت په رسمیت پیژني. په لیبیا کې 2011 میلادي کال کې له پراخ پاتون او پایله کې د پخوانی دیکتاتور معمر قذافی د رژیم له نړیدو وروسته دا هیواد د کورنۍ جګړې شاهد دی. ناتو د دې پاتون ملاتړ کړی وو. قذافی ټول سیزی پر لیبیا واکمنی وکړه. او روسي خبردار چې د فرانسې د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دغه وزارت په پرونی خبر پانه کې د بیان ازادۍ او سولېزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار شوی. په خبر پانه کې ویل شوی چې فرانسې هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تیر اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نوم د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایرانی چارواکو دا درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو تورن کړی دي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بایو پر لوړیدو پراخ اعتراضونه راپورته شول چې د ایرانی چارواکو لخوا وځپل شول.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې کېدونکې د تاسو ازادي رادیو ته ورجې است. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. په داسل کې چې په کوم کې د پڅو راز کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پایلې سي، طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستل دي.
د ګډین چې د سیمه پر اساس دا د خبرو مقدمه روانه دي. دا تغییرات د سیمه پر اساس
پر دې موضوع لزینو شنونکو سره هم خبرې کوو. د کابل چا پر اسپانه ته هم په دې خبرونه کې کتنه کوو. د خبرونه په دوی منیمای کې د زهرو کاروان 19 د پروګرام د نور مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. تاسی ازادی رادیو تا غوژی است. پا دست هل که چی پا پام که ده پا چو رازو که ده افغانان خپل منزی مذاکره پایل سی و اسلوال طالبان وی چی پا سیاسی او نظامی برخو که بدلونون را وستلی دی. ده دلی یا ویان زبیه الله مجاهد ازادی رادیو تا ویلی چی دوغو بدلونون و هدف ده سولی ده بهیر ده پیورتیا لپاره دراغلی پرسات هم لاتر دی. اصو شیجت پرس خبری اجانس تر دی مخی راپور ورکده وی چه دی طالبان آرخ داد مذاکراتی تیم تا چلور کسان ور ایزا پسیوی دی. پیروزی عزیزی دا موضوع تقیب کردی. نور جزیات لحقی تخورو. پیروز جانی
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره بین الافغاني مذاکرات په پلاوي کې څو کسان اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټکه او چارې به منظمې شي. اسوسییټډ پریس هم راپور ورکړی دی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې څلور کسان اضافه شوي او لدې ډلې مولوي امیر خان متقی لري سوې دی. دغه خبری اژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکلي چې مولوي عبدالحکیم د دې ډلې د نوي قاضي القضات په توګه او مولوي ثاقب چې د دوه بهرنیو استادانو بندیانو ته هغه څو مدل طالبانو سره و او د هغه په تبادله کې د افغان حکومت لوري لعنت حقانی سره همدا کس آزاد دی. هم اوس همدغه مذاکراتي ټیم ته ور اضافه شوی ده. بلخوا ځینې سیاسي شنون کې بیا په دې باور دي، البته هغه شنون کې چې دوی د طالبانو اړخ ته زیات معلومات لري، چې دغه بدلونونه به د طالبانو خواته د سولې بهیر کې د پام وړ پرمختګ راولي. له دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ګډین چې د سولې پر اساس دا د خبرو مقدمه روانه دي. دا تغییرات د سولې پر اساس سره د طالبانو جديت تعهد ژمنتیا او د اصول د پروسی د ګړندي پرمختګ په معنا باندې ده. زه باور لرم چې دا کار د سیمه پروسی د نشه رسولو ممکن تر دې ډېره په باور ته ګورو چې ټیکټ ورته کوي.
د اسوشیټډ خبری آژانس د راپور لمخې طالبانو دا بدلونونه ذکر اوستي چې په خبره د دغې ډلې نظامي برخه پر سیاسي دفتر هم کنټرول ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سیاسي وبخښي د سولې دپاره ژمنتیا نه لري. تازه څو دقیقې وړاندې هم په د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو دوربند بندول او د بیګناه خلکو د ژوند اخیستلو لاره غوره کړې ده او هر ورځ د دوی په بریدونو کې ماشومان یتیمان کیږي فزیکی او داسې نور مسائل ته هم شریک اشاره کړی ده. هغه د دوی په خبره طالبان د سولې د مذاکرات او بخې د سولې د پروسې په برخه کې ژمن نه بولي. بلخوا طالبانو په دغه دوه برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوستي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړې دي. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان باید تاوتریخوالی کم او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینه برابره کړي. بلې سالی صاحب
ډیره مننه د پیروزی عزیزی په راپور کې مو اوردل. په داسې حال کې چې پم کې د په څو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي وسلول طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی څنګه کې بدلونونه راوستل دي. د دې ډلې یو ویان ازادي رادیو ته ویلي چې دغه بدلونونو هدف د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره راوستل سوای دی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس دغه راز ځینې نور خبری سرچینو بیا راپور ورکړي چې د طالبانو اړخ ته د مذاکراتي ټیم څلور کسان ور زیات سی وی دی. دغه کسان و چې د دوی په رهبری هیئت کې شامل وو. تاسو ازادي رادیو ته ورجست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. د خبرونه په دوی منیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کار کارونې او قاچاق پر زیانونو په کې بحث سوي دي. د غرض اقتصادي خبرونه هم خبرو. د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو سوځیدو د کندهار ښار د ډنډ او دامن ولسوالیو ډیر اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړې دي. صادق رښتینی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
Так, что всего за сон угрожаешь ты?
Так, две дырочки.
د کندهار د دامان ولسوالی وسیدونکو صابره لتیری وی ونی رئیسی په تنفسي ناروغي اخته سوي.
بس هغه د ټک ټک لپاره ته بنار بل میسته کلپ نه دی. بس هغه د تبي ټک لپاره فی شي جراته. کنه نو ریس ټک لپاره نه دی. خو راکوم دی نه سینه کوم دی لر لر خو راکوم. کوم چې دا ته و ټکه کیږي بیا که خراب لا شنه کوم.
دا یوازې صابرانه ده بلکې د کندهار د میرویس صاحب روغتون د تنفسي ناروغانو د بستر په څنګه کې ډیر شمیر نور داسې ناروغان همسته چې ککړی هوا ورته ساکشل ګران کړي او د درملنې لپاره روغتون ته راغلي دي.
نوم دې
د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو د سپځېدو له امله د هوا ککړتیا د کندهار ښار د ډنډ او دامان ولسوالیو ډیری اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړي. محمد ویس او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوه ولسوالیو کې د خښتو په بټیو کې ټایرونه او نور ناکاره توکي سوځول کیږي چې خلک یې په بیلابیلو تنفسي ناروغي اخته کړي.
د ټول بټی په یو دم چالانه کیږي او بیا یو دم ټول په فعالیت شروع کوي. که تاسو د ماښام د خوا سره سي د دوی ګرځونه په داسې پر دې ساحو باندې را پراته وي لکه یو ورځ چې پر موږ باندې پراته وي. د ژوند که مجبوریت نه وي د ژوند امکان دلته ډیر کم دی او د ژوند کول ډیر سخت دی په دې ساحه کې. او خپل هغه غازات چې دغه موزر غازات چې دغه بټوی څخه تولیدیږي او د خلکو سره په عذاب او په تکلیف کې بیخي نهایت زیات تر سره په تکلیف کې.
مریضان داخل دود د بوی سم
په کندهار کې د خشتو په خولو ډیرې بټې په ډنډ او دامن ولسوالۍ کې دي چې شمیره شاوخوا 200 رسیدي د دغه دوه ولسوالۍ ترڅنګ چې کندهار شهر ته نږدې موقعیت لري د شهر په 15 اوزه کې هم د کلالانو د خټینو لوښو د په خولو بټې ستا د خشتو د بټوي خوندان په هیجه چې د سوان د ناکاره توکو تور لوګي خلکو ته تنفسي ناروغي پیدا کوي محمد اسماعیل چې بي وزلي خپل مجبوري بولی وای د سوان د نور توکو به ولې دي او د کار ولوتوانی نه لري
او دا غزګور دا یو څلور میاشت خارې ده په دې برابر ته یې کارونو بلو کار روزګار خدای خاص نسته او موږ دا څلور میاشت موږ دا خارې ده او دا څلور میاشت بعد ما خواته بل خارې ده ستام نه خلک وای وای دا موږ دا دوه صفه زاوی لیکم موږ خپل غریبان خلک یو بس دا روزګار دی دا یو زما یو کښنی زیرا سره دی
پاینی وخت کې د کندهار د امی روغتیا ریاست د چاپیریال ساتنې د برخې مسول ډاکټر نعمت الله ازادي رادیو ته وویل چې په تیر 1499 مریض کال کې شاوخوا 4000 کسان د بلابیلو تنفسي ناروغي لامل د کندهار په میرویس او زبیر روغتون کې بستر سی دی
په تیر 1499 کال کې په مجموع کې 1,290,500 کسان کې په مجموع کې دا په او پی ډی شکل یا په سرافا شکل سره د دو کتنه سوی ده او په ټول کال کې په 1499 کې 3,150 کسان په شپخانه کې د تنفسي مشکلاتو له خاطره بستر سوي دي
بلخوا د کندهار د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس امان الدین حمیدی په استوګنیزو سیمو کې د خښتو د بټوي شتون د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې جدي ستونزه بولي او وايي په پلان کې د چي دغه بټي د کندهار شمال د دهلی بند سیمې ته انتقال سي
دغه ټول د ټایر او د ربر د سوزولو په توسط باندې خپل فعالیتونه مخ ته وړي چې د وی افاخو مرشت سی ورستر بده د تغیر اقلیم شاهدان چې دغه هوا چې کړه د د تنفس لارې چې د خلک تنفس کوي په مختلفو تنفسي امراض باندې اخته کیږي نو د لپاره موږ په وار وار رغلیو ساهم وکړل ده واقعا مته ډیر بد حال دی بیا مو موضوع د ولایت مقام سره شریکه کړه ده د ولایت مقام په مفکا باندې موضوع په اداري مجلس کې شریکه کړله د اداري مجلس داسې پریکړه وسوله چې د خلکو ته باید دالیه د بند خواته دلته مزکه مشخصه سي چې دغه ټول فعالیتونه چې دغه به موږ هغه سیمه ته انتقال کو
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښاروالي هم شاوخوا درې کال مخکې شمنه کړې و چې د خښتو په خولو دغه بټي بل استوګنیزو سیمو څخه یو بل مناسب ځای ته ولېږدوي
مننه چې ازادي راډیو واوري
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی سپې څخه اورئ
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی مسولینو نن د غالیو د تولیدونکو او د فرش او مکیتو د واردونکو سوداګرو د ټولنې لمشر او غړیو سره د دوی د ستونزو په اړه خبري وکړه د دغه خونی د مدیر پلاوی لومړی مرستيال محمد یونس محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ دغه توکو ته د بازار موندنې په اړه هم خبري او بحثونه وکړل د نوموړي په خبره سوداګرو داسې طرح وړاندې کړ چې پر بنسټ د دولت ګمرک کی وایت لوړشي او د ترکی او ایرانی قالینو د قاچاق مخنیوي وشي دا تر هه په لیکلي بڼه سوداګری خونی ته سپارل شوی ترسو نورو ادارو ته وسپاري د سوداګری او پنګونی خونی مدیر پلاوی په هیات کې د غالی او پر تولید او پر ځان بسیا کول او ټینګار وکړ او شمنه وکړه چې د بهرنیو شرکتونو ملاتړ تل سکول په موخه به هڅه وکړي په هلمند کې د غنمو د تخمونو د پروسس لړۍ پیل شو د دغه ولایت د کرنې او پوله غولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د هلمند د کرنې ریاست اډون په بولان سیرنیز فارم کې د غنمو د تخمونو د تولید په موخه تخمونه کرل شوی و چې اوس یې د پروسس لړۍ پیل شوې ده د هلمند د کرنې او پوله غولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو ویل چې په دې ولایت کې د غنمو د اصلاح شوی تخمونو د تولید په موخه د غنمو بیلابل ډولونه کرل شوی چې له دغه غنمو بعد د تولید لپاره د غنمو د کرلو تخمونه ترلاسه شي د نوموړي په خبره د غنمو دغه تخمونه به هغو شرکتونو ته ورکړل شي چې د اصلاح شویو تخمونو د تولید په برخه کې فعالیت او جواز لري. په هلمند کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو په تولید سره یاد ولایت د تصدیق شویو تخمونو او اقتصادي اړخ ځان بسیینې ته نږدې کیږي. د هلمند د کرنې رئیس وایي دوی هلې ځلې کوي چې په هلمند کې د بیلابیلو نباتاتو تخمونه اصلاح او تکثیر کړي چې د بزګرو کرنیز محصولات به ورسره د کمیت او کیفیت له پلوه ښه او د بزګرو او د دوی له اقتصاد سره به هم مرسته وکړي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ وی افغانۍ پنځه نوي پوله، یو روپۍ یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومن څلور افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه پنځوس افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي رادیو نوریدل. او سم یو نړیواله مسأله تعقیب وو. پینټاګون یاد امریکا دفاع وزارت وی ترکی 3500 سوریایي جنگلي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هوا تاسوولي. لیبیا د محل د یو یاغي قومندان خلیفہ حفتر پر ضد په کورنی جګړه کې ښکیل ده. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې را سره ده. فریبا جان، اوله پښتنه ده چې د پینټاګون د راپور نور جزئیات څه دي چې دا جنگلي څه وخت لیبیا ته استول سوي دي؟
بله مننه. د امریکا پوز وای چې دغه 3500 سوریایي جنگالي د ترکیه لخوا د 2020 کال په لومړی درې میاشتې کې بیا تاسو ول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت راپور اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د جولای پر ولسمه لیدلې دی چې په دې اړه څرګندونه کړي، او دا د امریکا د پوز لخوا لومړنی راپور دی چې په لیبیا کې د ترکیه لخوا د سوریایي جنگالي د ځای پر ځای کېدو په اړه جزئیات ورکوي. د راپور نو لمخې د ترکیه دا ډول اقدامات هغه څه دي چې په لیبیا کې د جګړې د مسیر له بدلون سره مرسته کوي. د مسالې د لا روشانولو لپاره شته چې وایم چې لیبیا په شمالي افریقا کې هغه واد چې حکومت یې په نړیواله ساته پیژندل شوی، له 2011 کال وروسته چې د دې هواد په خوانی واکمن معمر القذافي د ناتو په ملاتړ مظاهرو په نتیجه کې لواک لري او بیا ووژل شو. لیبیا په کورنۍ جګړه کې شکل ده او پکې بوخت ده. اوس مهال د لیبیا په کورنۍ جګړه کې حکومت د دې هواد په ختیځ کې د خلیفہ حفتر په نوم دی وي یاغي قومندان سره په جګړه دی. دغه قومندان ځان ته پوز جوړ کړی او د لیبیا ملي پوځي بولي. ترکیه د لیبیا د حکومت په لور وسلواله سره مرسته کړې ده او د غراس قطر او ایتالیا هم د ترابلس د حکومتي ځواکونو ملاتړ دي. بلخوا روسیه د یو پوځي قراردادي ډلې په مرسته چې ویل کېږي له کرملین سره تړاو لري په لیبیا کې یاغیانو ته مرسته کړې ده. فرانسا، مصر، اردن او عربي متحده امارات هم د خلیفہ حفتر د ځواکونو ملاتړ دي. ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو پر روسیې او ترکیه دواړو انتقاد کړی چې په لیبیا کې د خپل متحدینو په پوځي ملاتړ په دې واد کې تاوتریخوالی لا ډېر کړی دی. د امریکا متحده ایالات مسکو تورنوي چې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړی دی. مسکو بیا په لیبیا کې د کومې قراردادي ډلې د ځای پر ځای کول او هم هغه واته د الوتکو استول ردوي.
پر بجانې د پینټاګون راپور سوي چې دغه سوریایي جنگلي څوک دی، لچا سره ارتباط لري او د چا لخوا تمویلیږي؟
د پینټاګون نوې راپور وایي چې ترکیه زرګونو هغه وسلوالو ته چې په ترابلس کې لمیشتو ملیشو ترڅنګ د خلیفہ حفتر پر ضد جنگیږي مالی مرسته کړې ده او هغه ته د خپل هیواد د تابعیت ورکول وړاندیز هم کړی دی. خو دا راپور داسې وایي چې داسې شواهد نشته چې وشي له اسلامي دولت ډلې او یا القاعده او نور وسلوالو ډلو سره د سوریه د جنگلیو تړاو وشي. د دې پر ځای دوی وایي چې شای دغه کسان له ایدئولوژي نه بلکې د مالی دلایلو له کبله هڅول شوي وي. وروسته لاغه چې انقره په لیبیا کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، د ترابلس ځواکونه د پلازمینې له څنډو او نور مهمو مرکزونو څخه د خلیفہ حفتر وسلوال پشا کړي دي. البته دا هم باید وایم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سولې خبرو لاره د دغه لانجو پر هواري تل ټینګار کړی دی.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه. موردل چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي ترکیه 3500 سوریایي جنگلي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نجا سپی د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
ویسا ورسپانی د پاکستان وروستی بریټ ته په خبرګون کې لیکنه کړې ده. وی ساورسپانی لیکلی چې د ملي وحدت حکومت لا پایلا ترنن رزي پوري افغانان د پاکستان په وړاندې د خپل هیواد د کمزوري کېدو او شاتک شهیدان دي چې په باوري د دغه ستراتیژیک شاتک لړۍ د ملي امنیت ریاست او آی اس آی ترمنز له موافقه پیل شوې ده. ورسپانی د ملي وحدت حکومت پر مهال د پاکستاني ځواکونو یو شمېر هغو کړن ته اشاره کړې چې له هغې ډلې پر ډیورن کرخه د غزنتار غزول د تورخم په دروازه د سرحد کلمه پلو حکیلکل له هغه بیل ګور اخیستل شوی چې په وینای د ملي وحدت حکومت پر مهال شوی دی. وی ساورس پانی دا یو غیر ملي دریز ورلای او لیکلی چې ولسمشر غنی او د حکومت غړي باید په دې پوه شي چې د پاکستان په وړاندې د دغه سیاست جواب به یو ورځ د افغانستان خلکو او تاریخ ته ورکړي. هیواد دولتي ورسپانی هم د پاکستاني ځواکونو بریدونو په خبرګون کې خپل سرمقاله ځانګړي کړی ده. ورسپانی کې راغلی چې د پاکستانی ملیشو له لوري روسي حمله يرغل دی چې د يرغل د پاکستان پر ضد د افغان ولس سخت حساسیتونه راپارولي او له افغان حکومت او بهرنیو چارو وزارت څخه هم په کلکه غوښتل شوی چې د دې مسلې لپاره ډیپلوماټیک حل وګوري. رسپانی لیکلي د پاکستانی پوز د يرغل په خبرګون نن د افغانستان ملي شورا هم فوق العاده غونډه جوړوي چې په دې غونډه کې به د پاکستان د يرغل په وړاندې د افغان حکومت تصميم روښانه شي او د ملت په اساس ولې به د پاکستان په اړه واضح دریز ونیول شي. ورسپانی دغه تصمیم ته په مثبت نظر کتلی او ټینګار یې کړی چې ملت نور د پاکستان د یرغل په وړاندې بې توپیره نشي پاتې کیدی او ملي شورا هم د ملت د دې برحق غوښتنې په اړه راټولیږي. هیواد ورسپانی ټینګار کړی چې دا راټولېدنه د پاکستان د یرغلګرو پر ضد د ملت احساس روښانه کوي او ملت له خپلو اتلو ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. حکومت به هم د ملت د دغه دریز او د ملي شورا د استازیو د مهم تصمیم پر بنسټ له پاکستان سره چلند کوي. او هشت صبح رسپانی بیا د فساد په موضوع کتنه کړې ده. وړاندې راغلی په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې طرحې ډېرې خو عملي اړخ یې کمزوری دی. وړاندې راغلی که څه هم د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ډېرې طرحې له رسنیو سره شریکې کړي خو په وینا یې چې دغه طرحې نه یوازې عملي بڼه ونه موندله بلکې د فساد د یوې اساسي منبع په توګه بدلې شوې دي. د سرمقال لیکونکي په باور واقعیت دا دی چې تر څو پورې له دغې پدیدې سره د حکومت دننه په ادارو کې شفافیت رامنځته نشي او سیستمونو باندې کار ونشي په دې لار کې به حاصل نتیجې ورنه کړي.
د خبرونې په پایله کې مو وردل چې طالبان وایي په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې طالبان په دغو بدلونونو سره غواړي د سولې په تړاو د سیاسي او نظامی برخو نظریات سره راټول کړي. د ناروې لپاره د افغانستان پخوانی سفیر، د ولسي جرګې پخوانی استازي او سیاسي فعال شکري برګزي فیروزي عزیزي ته وویل:
زه فکر کوم چې بدلونونه چې طالبان راوستي دي دوه شی غواړي چې په اثبات ورسوي. اول دا چې دا ډله ټول قومونو سره او خپل د پښتانه قوم سره هم، یعنی دواړه غلطي او دراني سره خیالي کې لري، یعنی هغه تنوع د اقوامو چې کېدای شي تر ډیره حده پورې یو سیاسي تصمیم وي. او دویم برخه هم دا ده چې نظامي خلکو ته واک ډیر ورکړل کېږي، ځکه چې د طالبانو سیاسي ډله او نظامي ډله یو بل نه بیل نه دي، خو مګر په ډیر مسایلو کې د نظر توافق د دې په منځ کې نشته. بربیره پر دې چې سیاسي ډلې سولې ته لیواله دي، نظامي ډلې بیا هم جنګ ته لیوالتیا ښیي. نو زه فکر کوم دوی حداقل غواړي چې د نظامي کسانو راوستلو د سولې په پروسه کې او د هغوی نه کار اخیستل او هغوی برخمن کوون د سولې نه په یو شکل د اشکالو دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت هم تر لاسه کړي. همدارنګه څو غواړي په عین وخت کې چې دا وښيي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلک پکې شته دي.
ایوان دښنه ستر دی وړاندې هم مطرح شوی ده ډېر کله د خلکو، همدارنګه هغه بنسټونه چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي د غوی لوري هم په ځنګړي ډول د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون لوري هم د اندښنه لمخ سره شریک شوی واته. دوی وایي کدايه چې د سولې تر توافق وروسته چې کله طالبان له افغان حکومت سره د سولې کوي، تر هغه وروسته د دوی ځینې جنگیالي په ځینو ولایتونو کې سولې ته غاړه کې نګدي او جګړې ته دوام ورکړي. څه فکر کوي دا اوس د تاسو په خبره دوی په نظامی غواړي په دې بدلونونو سره نظامی رضایت هغه کسان چې نظامیان دي دوی رضایت هم هغه کې او په دې پروسه کې شریک دا به هم په دې برخه کې تاثیر ولري یعنی په راتلونکو کې کېدای شي په جګړه باندې هغه کسان چې ضمانت نه وتی دوی به جګړه کوي کې نه کوي دا مسله حل کړي
ته کمال د تاسو سره باید وایم لکه چې نن هم دوی جګړه کوي کېدای شي سولې پروسې نه لا به اضافه دوی جګړه وکړي مخصوصا هغه خلکو نه دوی به خپل قصد یا خپل انتقام واخلي کوم چې دوی سره په عملي ډګر کې په نظامی میدان کې سیاسي جګړو کې بوخت وه نو دغه احتمال د جګړې او نه ختم کېدو د تاوتریخوالی او جنگ متاسفانه ډیر زیات شته.
مېرمن مارګز په لنډو کې کراته وایي اوس افغان حکومت څه کول پکار دي دغه دوی چې بدلونونه راوستي دي نوي کسان یې مثلا په مذاکراتي ټیم کې هم ور اضافه کړي دي یا سیاسي دفتر ته معرفي کړي دي افغان حکومت څه کول پکار دي چې له دوی سره څنګه اړیکې جوړولای شي یا له دوی سره څنګه همغږي کولای شي تر څو د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی ونیسي او کومې خبرې چې کوي هغه تاثیر هم ولري او یو نتیجه ترلاسه شي.
حداقل افغانستان دولت حداقل دومره کوي سي خپل د افغانستان ټیم له خوا څوک ورزي قوي ټیم او سي او په یو